په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې او دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د منظور پښتین پر ضد مقدمې غیر آئینی دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ بیا پیل شوې او په چین کې کورونا وایرس له 900 نه زیات کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د منظور پښتین پر ضد مقدمې غیر آئینی دي. هغوی پر حکومت غږ کوي چې منظور پښتین او د هغه نور نیول شوي ملګري دې خوشي کړي او د نقیب الله مسعود او ارمان لوڼی د کورنیو سره دې انصاف وکړي. پی ټی ایم پرون د بلوچستان په بوري او د سند په کراچۍ کې د ارمان لوڼی د لومړي تلین غونډې جوړې کړې وې. په بوري کې د غورځنګ سلګونه پلویان سټېډیم ته ورغونډ شوي ول. جلسې ته سنا اعجاز، وړانګې لوڼی، ډاکټر سید عالم مسعود او نورو مشرانو ویناوې وکړې. د بوري جلسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر صفدر مهتروال هم وینا وکړه. نوموړی وروسته مشال لړیو ته وویل
غورځنګ د مشر منظور پښتون کومه گرفتاری چې ده دا بالکل غیر قانوني ده، غیر آئینی ده. دوی هیڅ صرف جواز جوړ کړی دي چې د غورځنګ د تحریک مخنیوی په دې شکل کې وکړي، لیکن پښتانه په دې پر دې باندې اتفاق کړی چې خپل قومي تحریک به مخ وړاندې وړي.
بلخوا په کراچۍ ښار کې هم غورځنګ جلسه کړې ده. د کراچۍ جلسې ته د پیپلز پارټۍ شهید بټو ګون مشر غنوا بټو هم وینا وکړه. وی ویل چې ریاست باید ټولو قومونو سره یو شان رویه وساتي. په پاکستان کې څلور نور ماشومان د ګوزړ ناروغۍ ځپلي چې ورسره په 2020 کال کې پر دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر اتو ته رسیدلی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د پولیو 2 نوي کیسونه د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او 2 نور بیا په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې تیر کال 140 ماشومان د ګوزړ ښکار شوي. د پاکستان د پولیو اداره وایي ماشومانو ته د ګوزړ ضد څاڅکو د ورکولو راتلونکی بهیر به د فبروري په 18 پیلېږي. پرون په شمالي وزیرستان کې ناسرګندو کسانو 2 کسان په ډزو وژلې دي. د سیمې چارواکو او ځایي خلکو نن سهار مشال لړیو ته وویل چې د هدفي وژنې دا پیښه پرون ماسخوتن مهال رامنځته شوې ده. هغوی وایي د داتاخیل شیرني مداخل 2 اوسیدونکو عمر ګل او زلی خان چې د تره زامنو له جمعه کور ته پلار په کمین ناستو کسانو په ډزو وژلې دي. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې دا 5مه پیښه ده. پرون د شمالي وزیرستان په سپین وام کې ځایي خلکو د مخدره موادو د مخنیوي په اړه لاریون وکړ چې پکې لسګونو کسانو برخه واخیسته. په لاریون کې ځایي مشرانو، مدني فعالانو، سکولونو، کالجونو زده کوونکو ګډون کړو. هغوی له حکومت غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې د منشیاتو د کاروبار د خرڅلاو مخنیوي وکړي. د لاریون یو ګډونوال لیاقت مشال لړیو ته وویل
اداره موجوده دی، قوانین موجود دی، دا درخواست کی چې دا نصور دا نور ختم کړی شي. می خپل بچی ته بستور کوي، کلام ور کوي.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور پرون مشال لړیو ته ویل انتظامیه د منشیاتو د مخنیوي لپاره وخت په وخت ګامونه پورته کوي. نو موړی ویل چاته به هم د مخدره موادو د کاروبار اجازه ورنکړي. په دوحا قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن سهار پر ټویټر لیکلی چې پرون د طالب او امریکایي استازو ترمنځ یو واری بیا خبرې شوې. نوموړی وایي د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له استازي زلمی خلیلزاد او همدارنګه د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی دي. نوموړی وایي په دغه لیدنه کې د مذاکراتو په نتایجو او د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې شوې دي. ملاقات کې د سهیل شاهین په وینا د طالبانو لغاړي ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی هم برخه اخیستې وه. یو طالب سرچینې مشال لړیو ته ویلي قطر د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د راغلي ځنډ په ختمولو کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د بدخشان ولایت سیمایز چارواکي وایي سباندې 100,000 ماشومان د سختو واورو د اورښتو او د لارو د بندیدو په خاطر د ګوزن زد یا پولیو له واکسینه محرومه شوي دي. د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد نور خاوري مشال رډیو تویل د پولیو واکسین په سلورمه کلنۍ دوره کې د بدخشان له ویشتو ولسوالیو یوازې په 19 کې شاوخوا 200,000 ماشومان واکسین شول. د بدخشان د هغو 19 ولسوالیو اوسیدونکي چې ماشومان له واکسینه بے برخې شوي اندېښنه ښایي. په بدخشان کې د ماشومانو وضعیت ښه نه ښودل کیږي. چینایي چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 900 ته رسیدلی دی. د چین د روغتیا کمیشن وایي یوازې پرون د دغه وایرس له وجې په ټول ملک کې 9 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې 1 پکې په هوبی صوبه کې دي. کورونا وایرس له همدې صوبې د تیر کال په دسمبر میاشت کې سر راپورته کړو. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د کورونا وبا په قابو کېدونکي حالت کې معلومیږي، خو چینایي چارواکي وایي څه د پاسه 40,000 نورو کسانو کې هم د دې وایرس تصدیق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له چین د باندې په سریرشتو هیوادونو کې له 300 نه زیات کسان په دې تنفسي ناروغۍ اخته شوي چې 1 پکې مړ شوی هم دی. د ایران سرکاري تلویزیون پرون راپور ورکړ چې د ظفر په نوم سټلایټ چې هغوی غوښتل د ځمکې مدار ته واستوي له ناکامۍ سره مخ شوی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسیني سرکاري تلویزیون ته په مرکه کې ویل د هغوی سټلایټ د پلان سره سم خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. د نوموړي په وینا د دې کار علت دا و چې سټلایټ په لازم سرعت سره نه و توغول شوی. له 2019 کال راهیسې چې ایران د ځمکې مدار ته د سټلایټ د لیږلو پروګرام پیل کړی، دا دریم ځل شو چې هسې ناکامېږي. امریکا وایي د ایران د سټلایټ لیږلو پروګرام د هغوی د بیلیسټیک میزایلو د پروګرام په پرمختګ کې کار کوي. ایران له ځمکې فضا ته سټلایټ د امام خمینی فضایي مرکز نه استولی و، کوم چې د پلازمېنې تهران جنوب ختیځ کې په 210 کیلومتر کې موقعیت لري. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپیه اخیستل کیږي او 145 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپیه 30 پیسې او 199 روپیه 30 پیسې. یو ایرو 178 روپیه او 178 روپیه 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 70 پیسې او 240 روپیه. یو سعودي ریال 40 روپیه 70 پیسې او 40 روپیه 90 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه اخیستل کیږي او 240 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پروانه خبرونه کې اوري. پښتون ژغورنی غورځنګ پرون د بلوچستان په لورلایی او د سند په کراچۍ ښار کې د غورځنګ دی او مخکښ خرمان لونی د لومړي تلین مانځلو او د غورځنګ د نیول شو مشرانو د خوشي کولو په هدف جلسې وکړې. د غورځنګ د لورلایی او غړې وایي ک ریاست یې هر څومره وځپي د پښتنو د حقونو ګټلو لپاره به په شان شي.
څار څو ګرفتاریانې وکړي ومنځي، لیکن پښتانه پر دې باندې اتفاق کړی چې خپل قومي چارک به مخ وړاندې وړي.
د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د خالی پورس پر یو ماشوم هلک د جنسي تیری یو بل پیښه شوې ده. د سیمې یو مدني فعال وایي خلک د خپلو ماشومانو د تحفظ لامله زخت اندېښمن دي.
پنځه ورځو کې په نوخار کې دا پنځمه کشپګمه واقع ده. د بدقسمتۍ نه قانونونو باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه دی روان.
او د شمالي وزیرستان د سپین وام خلکو پرون په خپله سیمه کې د نشه یي توکو د خرڅلاو او د هغو د استعمال پر ضد د عامه پوهاوي لپاره لاریون وکړ.
چې د مشکی مچون دي دا دغه نه ډېر متاثر کیږي. ته کومي ستا په نړۍ واده سره ټینګه ورته وشي چې په قاعده دغه سپرویژن کو.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله داله مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د بلوچستان په لورلایی او د سند په کراچۍ ښار کې د خپل یو مخکخ محمد ارمان لونی د لومړي تلین مانځلو او د غورځنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د راخوشي کولو لپاره جلسې وکړې. جلسو ته په ویناو کې د غورځنګ مخک خان وویل د منظور پښتین پر ضد مقدمه غیر آئینی او غیر قانوني دی او د دې لپاره جوړی شوی چې غورزنګ د پښتنو له حقونو ګټلو راوګرځوي. دوی د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د غورزنګ د ځپلو لپاره د پاکستاني ریاست د اقداماتو نوټس واخلي. د ګلیاز رپورټ اورو.
پختون ژغورنی غورزنګ وای پر مشر منظور پختین جوړی مقدمی غیر آئینی او غیر قانونی دی. غورزنګ هوندارس په حکومت غږ کړی چې د محمد ابراهیم ارمان لونی او د وزیرستانی ځوان نقیب الله میسود کورنۍ ته انصاف ورکړي. دا سرګندونی د غورزنګ مشرانو د فروری پر 9 د بلوچستان په لورلای او د سند په کراچۍ کې جلسو ته په ویناګانو کې کړی دی. په لورلای کې د غورزنګ سلګونه پلویان په سټیډیم کې راغون شوي ول. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د فروری پر 9 مشال اړوي ته ویل چې جلسې ته د غورزنګ مرکزی او صوبایي مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته سنا اجاز، وړانګې، ډاکټر سید عالم مسعود او نورو مشرانو تقریرونه وکړل. دوی په خپلو ویناګانو کې د غورزنګ مشر منظور پښتین د نیولو غندنه وکړه او ویل چې د نوموړي پر ضد مقدمه غیر آئینی دي. د غورزنګ پلویانو له حکومت د ارمان لونی په مقدمه کې د انصاف ورکولو غوښتنه هم وکړه. د لورلای جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر صفدر مهتروال هم وینا وکړه. نوموړي مشال اړتیا ویل چې د پښتونو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاري ساتي.
غورزنګ د مشر منظور پښتون تاریخ بالکل غیر قانونی ده، غیر آئینی ده. دوی هیڅ صرف جواز جوړ کړی دی چې د غورزنګ د مخنیوي په دې شکل کې دي. دوی څنګه په دې باندې کوي چې دوی زموږ د کام او سلام وي چار څوک ګرفتاریانې وکړي ومونږ دي، لیکن پښتانه پر دې باندې اتفاق کړی دي چې خپل قومي تحریک به مخ په وړاندې وړي.
تر دې مخکې د غورزنګ د بلوچستان مشر مشال اړوي ته ویل چې مقامي چارواکو ورته د جلسې کولو لپاره د نه اعتراض سند ورکړی وو، خو پر هغې سربیره یې ورسره تیری وکړ. د جلسې له ځایه کرسۍ یوړي او له میلمنو سره یې ښه چلند ونه کړ. خو د لورلای ډیپټي کمشنر اسد کاکړ مشال اړوي ته ویل د پښتون ژغورنې غورزنګ چې په دې شرط یې د غورزنګ غړو ته د یو ځای کېدو اجازه ورکړې وه چې دوی به لاریون نه کوي خو دوی وکړ. بلخوا په کراچۍ ښار کې هم غورزنګ جلسه وکړه. د غورزنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین جلسې ته په خپله وینا کې ویل چې باید حکومت د ارمان لونی او نقیب الله میسود ته انصاف ورکولو ژمنې پوره کړي. د کراچۍ جلسې ته د پیپلز پارټۍ شهید بټو ګوند مشري غنوا بټو هم وینا وکړه او ویل چې ریاست باید ټولو قومونو سره یو شان رویه وساتي.
ترسو مو چې حکومت تر لاسه کړی نه وي، ترسو مو اختیاراتو ته لاسرسی نه وي کړی، تر هغې پورې نه تاسو ته او نه هم ماته انصاف ملاویږي. د مظلومانو بوج روز تر بلې زیاتیږي.
ارمان لونی د 2019 کال د فروری په 2 په لورلای کې تر یوې مظاهرې لږ وروسته د غورزنګ په وینا د پولیسو په تشدد کې وژل شوی وو. پولیس دا نه مني او وای پر هغه د زړه حمله راغلی وه. بلخوا منظور پښتین د جنوري په 20 په پېښور کې پولیسو د ریاست خلاف د سازش او کرکې خورولو په تور نیولی وو، خو نوموړی پر ځان لګیدلي تورونه ردوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د نوخار ضلع پولیس وای په ځاخیلو کې یو کس پر یو ماشوم هلک جنسي تیری کړی. د پولیس تھانے مشر مختار خان د اتوار پر ورځ مشال لړیو ته وویل ماشوم شاوخوا نه کلن دی چې د خالی پر ورځ د زیاتی ښکار شوی دی. د پولیسو د مشر وای مشکوک کس یې نیولې او د ډی این اے د ټیسټ نتیجې ته دوی انتظار کوي. د سیمې اوسیدونکي وای پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې د ماشومانو یې تحفظ یقیني کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د فبروري پر 8 پر ماشومانو د جنسي تیری مجرمان په ډاګه د پانسي کولو سزا یو قرارداد منظور کړل چې د حقونو فعالانو نیوکې ور باندې وکړي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
نوخار خټ کلی کې شوی د دغه پیښې په اړه د متعلقه ازاخیلو پولیس سټیشن مشر مختار خان مشال لیړو ته په دې حق لول چې د پیښې ورسته د جنسي تاریخ کار شوی ماشوم په ګوته کولو ملزم چې د دولسم جمعه زده کوونکی دی نیولې هم دی ولې د ډی این اے ریزلټ نه دی راغلی. بلخوا هم د خټ کلی یو اوسیدونکی ارشد چرته چې دا پیغه شوې ده مشال لیړو ته وویل چې د ماشومانو سره د جنسي تیری زیاتېدو له وجې مور او پلار سختو ویرو سره مخ دي او خپل بچي سکول یا د مدرسې سبق ته هم نشي لیږلی. دوی ویل هم په دغې کوڅه کې د دوی خپل زوی د یو ناپېژنګلو کس د ځان سره د بوتلو هڅه کړې وه خو ولې زوی یې ترنه ځان بچ کړو. نو باید حکومت د دوی ماشومانو ته تحفظ ورکړي.
پرون لکه عمده کوڅه کې زما زوی چې کوم دی کنه هغه د سکول نه راتلو او په موټرسایکل باندې ورته کس وي چې لکه ما سره کښېنه کور دی لسم هغه ورته نه نه زه نه ځم بس هغه یو کس ته یې راشي ماما ویده وګوره نو بس هغه بیا هغه موټرسایکل والا تښتېدلی دی یاره چې مونږ دومره زیات خفه یو کنه چې ما له بېګا زوی ووینو قسم دی ما ګېګار وټیم نه خو زه دومره سخت خفه وم نو ما ته مور وي خیر دی خفه کېږه ما لکه زما پلار کور کښې وي کنه نو نیکه به سکول ته م بوځي او مدرسې ته مې بوځي خیر دی ته خفه کېږه ما خو ما ورته خفګان خو څه دی بهتر کمې بوځي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې مدني فعال او بشري حقونو لپاره کارکوونکي هم د نوخار ضلع تیمور کمال وایي چې باید حکومت خپله هم او په موجوده قوانینو عملداري باوري کړي. دوی وایي چې تیرو شلو پنځه ورځو کې دا خوشه پنځمه داسې پیښه ده.
که مونږ وګورو نو پنځه ورځو کې په نوخار کې تقریبا دا پنځمه کشپګمه واقع ده چې کیږي خو د دې لپاره هیڅ قسمه قانوني سزاګانې نه ورکړې کیږي. که مونږ وګورو مخکې نه هم په قانون کې چې د جنسي زیاتی لپاره کومه سزا ده هغه هم پانسی ده هم عمر قید دی خو د بدقسمتۍ نه په دې قانونونو باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه دی روان.
د یادونې ده چې په پاکستان قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف علي محمد خان لخوا وړاندې کړی شوی یو قرارداد هم پاس کړی شوی چې پکې داسې جرمونو کې ککړ مجرمانو ته د سرعام پنسې ورکولو غوښتنه هم شوې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
بلخوا د بنو پولیس وایي یوې جنایي له دوی سره په درج کړي یو رپورټ کې ادا کړی چې جنسي تیری ورباندې شوی دی. دا جنایي په خیمو کې اوسي او په کورونو کې د ضرورت شیان خرڅوي. پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. په وروستیو کې په پاکستان کې د ښځو د جنسي زورونو پېښې زیاتې شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د تیر کال په جون کې په دې اړه د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره کړې وه. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د بنو منډان تھانے ایس ایچ او اسدالله پرون مشال لیډیو تول چې اتلس کلنه انجلی سره د جنسی تیری دغه مبینه پیښه د شنبې پر ورځ شوې ده. نوموړي زیاته کړه انجلی وروسته په بیهوش حالت کې خپل یو رشتہ دار د بنو زنانه هسپتال ته یوړه. په هوش کې تراتلو وروسته د اسدالله په خبره هغه پولیس ته وویل چې سهار له کوره راووتله او له رکشا ډرایور سره په رکشا کې کښېناستله چې هغه د دې پیدا وروسته ورسره جنسی تیری وکړ.
دا پت بخیر کے سر ہلتے اسی کی لکا سر جی بیدے منگتا ہوئے لگا سے چیزن نو بجے لکی گیٹ سر آگلوں بزار تا لکی گیٹ تا رکشے وال سر اکی نستم رکشے وال سر ماں ہوتا ہوئے چی ماں مان ڈان گیٹ تا اور اسے دے یوڑا اگتا بل دیتا یوڑا نا ماں گاؤں تا یوڑا چالتا گنے باغات وغیرہ ہو آلتا یو بیٹک کے دنو نکنا ہوں دو یواد واد رہی گھنٹے دا سر آؤں
خدا انجلی دا رکشے والا نا پیجنی په اف آی آر کې لیکل شوی د ویرې له وجې د غنجلۍ پر چا دعوا نه کوي خو د پولیسو په وینا له خبرو یې داسې ښکاري چې پر دې څو کسانو جنسي تیری کړی دی. اسدالله مشال لیډیو تول چې دوی پلټنې کوي او له انجلۍ سره بیا خبرې کړي خو د ده په وینا هغه خبرې بدلوي رابدلوي چې ورسره د پېښې په اړه شکونه راپیدا شوي دي.
او دیو چې ماته چې ماته کینا وای تا دوه ما کینا وای زبا غزې درته او وګ جاي چې مونږ وراول بیا نن کیسن کې ته خبرې کوي کیسن کې ته خبرې کوي بدلای را بدلای سرګی لګر دا که حالت دی یو بل خا خای کنه سرګی یو کاسو ته مشر شو ای په کلی کې اصل حقیقت الله سر مونږ رسدلی دې کی سر سر تپش شور دې سرګی ان شاء الله ملزم چې مونږ تریس کو سرګی جواب دې کا فی الحال خو دې سر نه معلوم ملزم خلاف ریکشا ملزم ډرایور اخ محمد کا نه معلوم کې خلاف دعویدار هم.
د اسدالله په وینا دوی پلټونو ته دوام ورکړي او په راتلونکو څو ورځو کې به بشپړ جزئیات په ډاګه سي. پولیس وایي د غنجلۍ د بنو په فاطمه خیلو کې په خیمو کې ژوند کوي او پر کورونو ګرځي او د ضرورت توکي خرڅوي. په پاکستان کې د ښځو جنسي زورونو پیښې زیاتې شوې دي. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د 2013 کال هر رپورت کې ویلو چې د شزو جنسي تورونو 1515 پیښه ثبت کړې دي. د شزو او ماشومان سره د جنسي تیریو زیاتیدونکو پیښو ته په پام سره د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سید کوسا د 2019 کال د جون په میاشت کې د 1014 ځانګړو عدالتونو جوړولو اعلان کړی و. نوموړي ججانو ته په وینا کې ویلو دا عدالتونه به متاثره ښځو ته موقع ورکړي چې بې له څویري او خطره ورسره د سو ځورونو په اړه د زړه حال وویلای سي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ناروغۍ لګیدو څلور نوې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره پر روان 2020 زیږدیز کال کې د دې کیسونو شمیر 8 ته ورسید. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي په نو کیسونو کې دوه د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع او دوه په سند صوبه کې مخکې ته راغلي دي. د پولیو ضد ادارې یو پخوانی چارواکي وایي د پولیو د نو پیښو مخته راتلو یو عمده علت دا دی چې د دې ناروغۍ ضد کمپینونه په باقاعدګۍ سره نه کیږي. د ممتاز بنگش رپورټ ورو.
په پاکستان کې څلور نور ماشومان د پولیو مرض ځپلي چې ورسره په 2000 کې د اشمیر اتو ته رسیدلې. د روغتیا نړیوالې ادارې تر مخه دوه ماشومان د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع او دوه یې په سند صوبې کې ځپلي. په کال 2019 کې د ګوزن ځپلي ماشومان شمیر 1340 ته رسیدلې چې ټولو نه زیات ماشومان یې په خیبر پختونخوا کې ځپلي. د پولیو مخنیوي لپاره یو پخوانی افسر ډاکټر ضیاءالدین بیګا مشار ریډیو ته وویل چې په ماشومانو کې د ګوزن کیسونه زیاتېدو ډېرې وجې کېدی شي چې یوه وجه پکې پرله پسې د ګوزن پر ضد کمپینونه نه کیدل هم ده.
د کمپینو اکم تسلسل چې شروع هغه کې زمونږه کافی کم هراله، یعنی په میاشت کې کم از کم یو کمپین پکاره هغه مونږه دو دو درې درې میاشتې بعد وکړو ومو نه کو پرې کوله.
نوموړي زیاته کړه چې په ټولنه کې د پولیو ځپلي ماشومانو د سارنې نظام کې هم نیمګړتیا وشته چې له وجې په ماشومانو کې د ګوزن مرض خوریدو کې زیاتوالی راغلی.
زمونږ کم د سرویلنس سیستم دی، یعنی پولیو کیسز تلاش کولو کم سیستم روان دی چې وته ایف پی سرویلنس وایي، هغه هم زمونږ ښه کافي حد پورې کمزورې شوی دی. داسې ماشومان چې هغه پخپو کمزوری لک کمزورواله ده هغه رپورټینګ هم چې کم دی کافی کمزوري شوی دی.
بلخو د دې یو وجه دا هم خدل کیږي چې پټولنه کې اوس هم داسې خلق شته چې هغوی ماشومان ته د ګوزن یا پولیو د مخنیوي ساس کې ورکولو ته په خن نظر نه ګوري، او هم دا وجه ده چې پورستیو کې د پولیو مخنیوي کارکونکو بیا بیا په نخښه شوی او 13 میاشت خیبر پښتونخوا په صوبای سیمه کې هم 2000 کارکونکو په ډزو وژل شوی وي. د یادونه ده چې د پولیو مخنیوي ادارې پروګرام تر مخه راتلونکي کمپاین به د دې ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د شمالي وزستان په سپین وام کې پرونځي خلکو د نشي توکو د خرڅلاو او د غو د استعمال د مخنیوي په هدف یو لاریون وکړل. دی ویل په سیمه کې نشي توکو په خلاص مر خرڅيږي، حکومت باید د دې مسلې غم وخوري. د سپین وام د اوسیدونکو په خبره دوی د خپل ماشومان لپاره د تعلیم او یو خراتلونکي د غوښتن کې دي. د شمالي وزستان د پولیسو مشر وايي پوره هڅه کوي چې د مخدره موادو د خرڅلاو او د غیر استعمال مخه ونیسي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان سپینوام کې 13 ورځ ځایو لز لاریون وکړ چې پکې ځوانانو، مشرانو، د سکولونو زده کوونکو او استادانو هم ګډون درلود. دوی دولت نه غوښتنه وکړه چې د غلطه د منشیاتو خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. د دوی په وینا ځوان کولې په نشي اخته شوه. دوی خپل راتلونکي نسل د دغه تباهۍ نه لری ساتل غواړي. تعلیم او رڼا غواړي. د غلطه انتظامیه او پولیس ته کوټلي ګامونه پورته کړي. د لاریون ګډونوال یکت وزیر وایي په خلاص مټ منشیات خرڅولی شي. دغه عناصر دې ختم کړي.
ټول عام دا شای خرڅیږي استعمالیږي، اداره موجوده دي، قوانین موجود دي، دا درخواست کی چې دا عناصر دا نور ختم کړی شي. می خپل بچی ته پسته ورکوي، کلام ورکوي.
د سپین وام یو سماجی کارکون سید علی شاوای نشه چې په هر صورت کې دی دولت مخه ونیسي، او د غلطه پولیس شته، نور ادارې شته، باید خپل ځمواري تر سره کړي.
آگاهی مهم وچره ده د دې منشیات دي نه شي خلاف وا منشیات او نشا هغه مرز دی چې دغه هر کړه په خپل گرفت شر وسترای شي، خصوصا چې د مشکیم بچون دي نوجوانون دي دا دغه نه ډېر متاثر کیږي. دا نشا هر چې په کوم صورت شه دو دا غلا پابندی به ورکی، بلکې کومي ستا په دغه د سټینګ ورته وشي چې په قاعده دغه سپرویژن کو پولیس باندې په دغه ځلا شه په علاقې ډېر غټه ځمورتي وي. اې دې نه مش ډېر توقع هدو.
د سپینوام یو سرکاري سکول استاد اکبر زمان وای منشیات د دوی ځوان نسل د تباهۍ پر لور وړي. دولت سره سره به دوی د شعور بیدارولو مهمونه کړي.
چې کوم قانون پابند د عمل هوشي، چې کوم ځایونه شخصي پابند مکمله پابندي ولاګي، او د څېټ نشایي عادت شوي دي. د دې پورا ګورنمنت سه سنترینا هشتا خالی دانا چې یاره چارستی یا هیرون دي، بلکې یو تنیر په 10 تاریخ باندې منشیاتي چې هغه د ټیبلیټ په صورت شي،
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور نه وپوښتل، نو دوی وویل چې د منشیاتو مخنیوي لپاره انتظامیه وخت په وخت ګامونه پورته کوي، خو دننه پولیسو ځانګړي ګامونه پورته کړي. چاته به هم د منشیاتو کاروبار اجازه ورنه کړي، او د قانون سره سم به د هغوی خلاف ګامونه پورته کوي. د لاریون ګډونوالو وویل چې دوی وړاندې نه ځپلی شوي، ځوان کول د منشیاتو نشو نه لرې ساتل غواړي، او د لړکې دولت نه خصوصي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,580، 18,380 کلو هرتز.
په 2013 کال کې کبالي سیمې د دې لپاره په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې شوې چې د ملک د نورو برخو په څیر قانون نو انتظام پکې لاګو شي. کبالي ضلعو ته د ملک د عدالتي نظام غځول هم د دې پروسې یوه برخه وه. د کبالي ضلعو وکیلان وایي په باجوړ، مندو، کورما او خیبر کې عدالتونو کار پیل کړی، خو د شمالي او جنوبي وزیرستانونو ترڅنګ په اورګزو کې لا هم عدالتي نظام نشته. حکومت وایي زر ده چې په دغو ضلعو کې هم عدالتونه کار پیل کړي. د مجید بابر رپورٹ. اور
د قبایلی وکیلانو د اتحادیه یو مشر اجاز مومند تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په مومندو، باجوړ، کورما او خیبر کې عدالتي ودانې جوړې شوې، او مخکې چې قاضیانو د دې ضلعو نه بهر سیمو کې کار کولو، څو میاشتونه په دغو ضلعو کې د ننني کار پیل کړی.
باجوړ هغوی اډزي اوسېدل په تېمرګره کې، هغه چې کوم دی اوس شفټ شو، چې په کوم کې به د پولیټیکل ایجنټ کوم آفیسز په کالونۍ کې، دغسې په مومندو کې چې کوم دی نو هغوی به په شبقدر علوان خلا به ورته ویله سره خوا کې یو وړوکی غونډه کې ځینې ویلي، او هغه اوس کلنې ته چک شوی دی. اول ته د خو افیسز ولا کړی دی، هغه د پولیټیکل ایجنټ کوم کالونی او کوم ځای نو الته دغه څه په کورما کې کوم دی په تل کې نه استو تل لاړ لسی دا پاره چینار ته خبر کې کوم دی نو هغه کې په حیات اباد کې جوډیشل کمپلیکس ته هغه کې ولا ډېر خو عدالتونو ورکړي، خو دې کې د ججانو او د های کورټ او زیات تر کار او دغه د لاغي په ترو باندې دا وشو.
دا چې په قبیلې د لوکي بعد عدالتي نظام ډانچا تر کومه مکمل شي، د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزي 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعلی او وزیر اعظم په هدایاتو حکومت قبایلي د لوکي پرمختګ ته ډیر اهمیت ورکوي او زیاتوي.
زیاتره د اماراتونو مسله بلډینګ کله وزیر نو سٹارټ راستل دي، ډیر مختلف سيزونه دي چې هغه موږ ایکسټند کړی دي، هغه ادارې تنظیم او فاټا کې کوشش روان دي چې هغه څنګه زړه تر زړه کې لري چې موږ دا فاز سمره ریکوائرمنٹ سمره دغه د دغه د جانو تو پته سمره دغه ریکوائرمنٹ جواب ان شاء الله پوره.
تیر کال د پیښور د های کورټ رجسٹر خواجه وحید الدین یو خبر پانه کی ویلی ول چې د هرې قبیلې د لیله پاره د یو سیشن جج دو اډیشنل سیشن ججان او یو سیول جج ټاکلې ده. د خبر پانه لمخه های کورټ د قبیلې د لوله پاره د صوبې د پبلک سرویس کمیشن ادارې ته د سلیریشتو قاضیانو د ټاکلو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د غوګیرودونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دي. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د منظور پښتین پر ضد مقدمې غیر آئینی دي. هغوی پر حکومت غږ کوي چې منظور پښتین او د هغه نور نیول شوي ملګري دې خوشي کړي او د نقیب الله مسعود او ارمان لوڼی د کورنۍ سره د انصاف وکړي. پی ټی ایم پرون د بلوچستان په بوري او د سند په کراچۍ کې د ارمان لوڼی د لومړي تین غونډې جوړې کړې وې. پرون په شمالي وزیرستان کې نصرګندو کسانو دوه ځایي تنن په ډز وژلي دي. سیمې چارواکو او ځایي خلکو نن سهار مشال لډیو ته وویل چې د هدفي وژنو دا پیښه پرون مسخوتن مهال رامنځته شوې ده. هغوی وایي د ده تخیل او شیرنې مداخل دوه اوسیدونکي عمر ګل او زلی خان چې د تره زامنو له جوماته کور ته په لار په کمین ناستو کسانو په ډزو وژلي. د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. پرون د شمالي وزیرستان په سپین وام کې ځایي خلکو د مخدره موادو د مخنیوي په اړه لاریون وکړ چې پکې لسګونو کسانو برخه واخیسته. هغوی له حکومت غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې د منشیاتو د کاروبار او خرڅلاو مخنیوي وکړي. پرون د خیبر پښتونخوا پولیسو په نوخار او بنو کې د جنسي تیریو د 2 نورو پیښو راپور ورکړ. نوخار پولیس وایي په داخلو کې یو کس پر ماشوم جنسي تیری کړی. هلته په بنو کې د منډان تاڼۍ SHO اسدالله پرون مشال اډیو ته وویل چې د سلما بیبي په نوم 43 کلنې نجلۍ دوی ته رپورټ کړی چې د ویرکشي والا له لورې پرې جنسي تیری شوی دی. په دوحه قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن سهار پر ټویټر لیکلی چې پرون د طالب او امریکایي استازو ترمنځ یو واري بیا خبرې شوې. نوموړی وایي د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاده همدارنګه د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د افغانستان د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي سباند 1 لک ماشومان د سختو واورو د اورښت او د لارو د بندېدو له وجې د ګوزان یا پولیو له واکسینه محرومه شوي دي. چینایي چارواکي کونن وویل چې د کورونا وایرس له وجې د مړو شو کسانو شمېر 900 ته رسیدلی دی. د چین د روغتیا کمیشن وایي یوازې پرون د دغه وایرس له وجې په ټول ملک کې 90 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې یو نوی پکې په هوګي سوده کړی.
او سعودین کو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی له احمد الله ورو
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي 2013 کال انتخاباتو کې د کامیابی وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند د پاکستان مسلم لیگ قاف متحده قومي موومنت ګرین ډیموکراټک الاینس او بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګروپ سره په شریکه په مرکز کې حکومت جوړ کړو. خو موجوده وخت کې د حکمران اتحاد په سخت دباو کې دی او دا ځکه چې ټول اتحادیان د تحریک انصاف ګوند نه خوشاله نه دي. رسپانه لیکي ټولو ته معلومه ده چې اتحادیانو لری کېدو په صورت کې د تحریک انصاف ګوند په مرکز کې حکومت نشي پاتې کېدی او اتحادیان دا دریز لري چې تحریک انصاف ورسره ډېری وعده کړي وي. خو دومره وخت تیرېدو باوجود تر اوسه یاد ګوند خپل یو وعده هم پوره نکړه. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم عمران خان غواړي چې خپل 15 کلنه موده پوره کړي نو په هر حال کې به ورته اتحادیان خوشاله ساتل وي ځکه چې حکومت دا وخت په یو شمېر بحرانونو کې راګیر دی. یو خوا ملکی معیشت د مشکلاتو سره مخ دی چې له وجې هر ورځ په ګرانۍ کې اضافه روانه ده، نو بلخوا اتحادیان د حکومت نه خفه دي. دا اوس د وزیر اعظم لپاره یو امتحان دی چې په څه ډول د دې حالات مقابله کوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي کله نه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله نو په ملک کې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې ډیره اضافه شوې ده. او وزیر اعظم عمران خان دا بیان چې نه صرف غریبانو ته د مفت راشن ورکړي شي بلکې د اوړو چینی غوړو او دالونو په ګډون د نورو خوراکي شیانو نرخونه د ښکته راوستي شي نو متعلقه چارواکو له پکار دي چې وزیر اعظم په هدایاتو عمل په کولو سره دي نه صرف ګرانی کنټرول کړي بلکې ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې هم کمی وکړي. ورسپان لیکي اولس تحریک انصاف ګوند په دې وجه په واک کې راوستي و چې اسانتیاوې به ورله برابرې کړي، خو یاد ګوند د انتخاباتو نه وړاندې خلکو سره چې کومې وعدې کړې وې نو په واک کې راتللو وروسته خپل یوه وعده یې هم پوره نه کړه. ورسپان لیکي حکومت د غلطو فیصلو له وجې د اوړو او چینی بحران را پیدا شو. دې سره سره حکومت د تیلو، ګیس او بجلی په نرخونو کې څو څو وارې اضافه وکړه چې ګټه یې ذخیره کوونکو او منافقخورو پورته کړه او د هر شي نرخونه یې یو په دوه کړل. که حکومت د بحران ذمهوارانو سره سره د ذخیره کوونکو او ناجایزه منافقخورو پر ضد ګامونه پورته کړل نو ورسره په حالاتو کې تر ډیره حده ښه والی راتللی شي.
اسوسییټډ پرس اجانس د هند تر واک لاندې کشمیر په مرکزی ښار کې د اتوار ورځې د هړتال او ګاډین ورځپاڼې د چین په ووهان ښار کې د کورونا وایرس له لاسه د یو ډاکټر د مړینې په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. مهم ټکی دروو. د اسوسییټډ پرس اجانس لیکنه وایي د هند تر واک لاندې کشمیر په مرکزی ښار سرینګر کې د اتوار پر ورځ دوکانونه او کاروبارونه بند ول. ځایي انتظامیې د بلتون پالو د هړتال په جواب کې د ښار ځینې برخې وتړلې. بلتون پالو غوښتل د هغه کشمیري سړي تلین ولمانځي چې د هند پر پارلمان د برید په تور کې په دار ځړول شوی و. د پولیسو او نیمه پوځي ځواک سلګونه سرتیرو د سرینګر پر لارو کوڅو چې زیاتره خالی وي گشتونه وکړل. دوی کوښښ کاوه د هند مخالف لاریونونو په نتیجه کې د ممکنه تاوتریخوالي مخه ونیسي. ګڼ کشمیریان پر دې غوسه دي چې د محمد افضل ګرو په نوم یو کشمیری په 2011 زیږدیز کال کې د نوي دلی په یو زندان کې په پټه په دې تور پانسي شو چې په 2001 زیږدیز کال کې د هند پر پارلمان برید کړی و. په هغه حمله کې 44 کسان وژل شوي ول. د کشمیر زیاتره اوسیدونکو باور دي چې ګورو ته په عدالت کې د سپیناوي چانس نو ورکړل شوی. دا غتر پانسه ورسته په مسلمان اکثریتي کشمیر کې خونړۍ مظاهره وشوې. بلخوا برتانوي ګارډین ورځپاڼې د شنونکي ریچرډ مکګریګر لیکنه خپره کړې. دی وایي تر هغه سمدستي ورسته چې د لی ویلن لیانګ په نوم یو چینایي ډاکټر د جمعې په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا وایرس له لاسه ومړ، دا هغه رسم انځور پر انټرنیټ خپور شو. په عکس کې ښودل شوی چې دغه ډاکټر ویده دی او یوې پرښتې په لاسو کې اغستې جنت ته بوزي. د چین وګړو د خالی ورځې تر ناوخته پورې پر ټولنیز میډیا په دغه اړه خپلو پوسټونو کې حکومت ضد احساسات ښکاره کړل چې ولې د سترګو د دې ډاکټر ژوند بچ نه کړی شو. د 44 کلن ډاکټر په دسمبر کې د چین حکومت ته د کورونا وایرس په اړه خبرداری ورکړی و خو پولیسو ورته ویلي وو چې غلی واوسي. د چین حکومت چې معلومی ده د خلکو پوسټونو پریشانه کړی و تر هغې څو ساعته مخکې چې د ډاکټر لی د مړینې پخلی وکړي ویل چې د هغه درملنه روانه وه. د ډاکټر تر مرګ مخکې یوې چینایي مجلې ته په مرکه کې ویلي وو د ګڼي چې په یوه صحتمند ټولنه کې پر یوه موضوع باید د یو کس پر ځای ډیر خلک خبره وکړي. لیکنه وایي ګڼو چینایانو ښایي انګیرلې وي چې له یو کس څخه د لی اشاره د چین ولسمشر شي جن پینګ ته وه. له لیکنې سره سم له 2012 زیږدیز کال راهیسې چې شي د کمیونیست ګوند مشر څوکۍ سنبال کړې خپل ټول حقیقي او هم خیالي دښمنان یې یو خواته کړي دي. لیکنه زیاتوي هغه تکتورې چینایي کورنۍ چې د ولسمشر شي د درغلۍ ضد کمپاین کړولي په انتظار دي چې کله به پرې د دوی لاس برکیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په چین کې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شو کسانو شمیر تر 800 اوخته. دا شمیر په 2023 زیږدیز کلونو کې د سارس په ناروغۍ د مړو کسانو تر هغې زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري په چین کې 400 تنه مړه شوي ول. صالح محمد صالح معلومات راکوي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون یکشنبه وویل چې نه اتیا نور کسان پرون تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه شوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرون ناوخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 811 ته ورسید. د وروستي ارقام په داسل کې خپاره شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو 4 ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی خو سازمان خبرداری ورکړی چې د مړینو شمیر به لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا وایرس د مړو شمیر د سارس ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښت. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 1400 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 800 کسان یې له کبله مړه شوي وو. د تازه ارقامو له مخې په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 10509 پېښې ثبت شوي دي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې دغه وایرس اول پکې کشف شو خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره د ترانسپورتي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپل ورځنی اړتیاوې نسی پوره کولای. په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبور شوی ځینې شهرونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسی راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د دولت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. کورونا وایرس اول د ووهان ښار د سمندري خوړو په یو مارکیټ کې خپور شو چې د عجیب و غریب حیواناتو غوښې پکې خرڅېده.
صالح محمد صالح او د شام پوز په ادلب او حلب خارونو کې د زیات پرمختګ خبره کړې ده. پوز ویلي حکومتي ځواکونو په دې خارونو کې د لزګونه کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی. په شام کې د پوز بریدونه چې د روسیې په ملاتړ کېږي د زرګونه کسانو د بې کوره کېدو لامل شوي. د نړۍ د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس پرون په دې اړه اندېښنه وښوده. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د سوریه پوزوی په ورستیو څو ورځو کې په ادلیب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتر په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریه د حکومت ضد ډلو له ورستیو مرکزونو یادېږي. د سوریه پوز پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلیب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوز ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریه ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریه حکومتي عسکرو په تیره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په اتلیب کې د ورستی پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معار نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي د لسګونه زره کسانو د بې کوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلیب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیتر میدان کې د خپل اونیز دعا پر مال ویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي. د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتېدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکیانو سر او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا وکړو.
per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربند موافقه وکړه. روسیه او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمو ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې پرون یې یو وار بیا امریکا سره خبرې پیل کړې دي. نوموړي ویلي په پرونی خبرو کې د قطر خارجه وزیر هم ګډون لاره. پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خبریالو د مشال ریډیو له همکار طاهر خان څخه معلومات وغوښتي.
سویل شاهین دا خبره کړې ده چې تیره ورځ کوم غونډه شوې ده د طالبانو ځینې مهم مشران چې کوم هغه په قطر کې دي. ملا برادر چې دا د قطر دفتر مشر دی په مشرۍ کې د امریکا چې کوم خصوصي استازی دی د زرمی خلیجزاد سره او په دې کې د قطر خارجه وزیر هم او دا خبره کې سویل شاهین په خپل ټویټر باندې چې د مذاکراتو چې کوم نتیجې دي په هغه خبره شوې ده او په مستقبل کې چې کوم اقدامات به اخیستل کېږي په هغه باندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمی په موضوع باندې کوم اختلافات او غیر خبرو دا پروسه تقریبا درولې و. بیا زموږ معلومات دادی او طالب چارواکي چې مشال ریډیو سره شریک کړي دي چې کله دا زند راغلی او نو بیا قطر ته امریکا په خواس کړي نو قطر بیا په دې کې دا هغه داخل شوی او طالبان په دې کانې کول چې هغوی لګ نرمي وخی. نو نور شان داسې خو اختلافات وو. نو اوس دا غونډه زموږ په نظر باندې احمده یو هیله امید پیدا شوی چې دا خبرو پروسه بیا شروع شوه نو کېدی شي پر مخ لاړ شي.
طاهر خان صاحب، دې کې تاسو ویل چې امریکا خای قطر ته ویلي وي چې تاسو دې کې مرسته وکړي، دا خبرې بیرته پیلولو کې د پاکستان رول بیا څنګه ویني؟ د پاکستان په اړه هم ویل کېږي چې په طالبانو نفوذ لري او هغه خای د پاکستان خبرو ته زیات غوږ ونیسي او عمل پې هم وکړي، نو په دغه برخه کې تاسو ویني چې سب کار کېدی شي؟
طالبانو مشرانو چې کله د لږ وخت لپاره د اوربند خبره کړې وه، نو امریکا بیا غوښتل چې دا اوربند عمومي وي او دا د افغانستان د ځواکونو خلاف هم وي، دا د خارجانو خلاف هم وي. زلمی خلیلزاد بیا پاکستان ته راغلی و، نو مشکل هم دغه و چې پاکستان هم دا غوښتل چې طالبانو ته دا وویل شي چې هغې دې په خپل موقف کې لږ نرمي وښودلی شي. د پاکستان رول زه دومره زیات نه وینم، لیکن دا هم نه ده چې د پاکستان رول ختم دی. د پاکستان رول اوس هم شته، لیکن بنیادی خبره طالب د امریکا ترمنځ ده او قطر یوازنی هیواد دی چې هغه هلته موجود دی، هغه په خبرو کې وي، لیکن د قطر رول بیا په دې څو ورځو کې ډېر مهم مخې ته راغلی دی.
په اسلام آباد کې خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې پرون چې په قطر کې د طالبانو او امریکا کوم خبرې پیل شوې دي، په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي په ننګرهار کې پر امریکایي ځواکونو وروسته برید به د افغان او امریکایي ځواکونو پر همکارۍ منفي اغېز ونه کړي. دا خبره د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې کړې ده. وړم ورځ پر ننګرهار کې بریدګر چې د افغان پوځ یونیفارم یې پر تن و، په ډزو کولو دوه امریکایي عسکر ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د صفی الله ستانکزی رپورټ.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشر یې لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي، د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړې. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفارم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوی پوځیان 28 کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړې.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نو تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعاله وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفارم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبی یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغو پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبل رسولي. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د 2020 کال په لومړیو څلوېښتو ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي، حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبل داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره سه شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پرته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2315 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د قبایلي ضلعو ځینې سینیټران وایي د پاکستان په سینټ کې د دوی څوکۍ باید ختمې نه شي. د پاکستان د پارلمان لخوا د منظور شوي 15 آئینی ترمیمي بل له مخې په سینټ کې به د پخوانی فاټا اته واړه څوکۍ ختمیږي. همدا ترمیم و چې په ترڅ کې په 2013 کال کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې. د سنټ د څوکۍ پر موضوع د ایوان چیرمین د انصاف او قانون قائمه کمیټې ته په یو خط کې وړاندیزونه هم کړې دي. د موضوع تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د انصاف او قانون په اړه د پاکستان سینټ کمیټي به د فروری پر 12 نیټه د پخوانی فاټا د ختمیدونکو چوکیو د ویش په اړه د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی د وړاندیز جاج اخلي. خو د قبایلي ضلعو ځینې سینیټران بیا د دې چوکیو پر ځای پاتې کېدو غوښتنه کوي. د قبایلي ضلع سینیټر سجاد حسین توري په دې اړه پرون مشال ډي ټول چې تر څو نوې سرشمیرنه نوې سوي تر هغو دې د دوی چوکۍ پر ځای وساتل سي.
سینسس کوټی کې او ایډیپیز دی او هغه ایډیپیز کوم انټرنل ډیسپلیس پرسنز او هغه په فیل کوته لور دی. دی وځي نمو دا غسلان سپیش کوو چې موږ له دا څلو سیټونو په کار دی چې یو ایني ترمیم دی وځي چې دا د برقرار اوره پورې پاتې شي چې په سینسس نه شي پیپل پټه دی هغه دی چې نه دا غیر ایني دی. دی وځي نمو سپورټ نشو کولای او مسلم لیگ ولیا ته پیپل پټه ولا چې کینو مسلم لیگ ولیا کوي.
د قبایلی ضلع یو بل سینیټر شمیم افریدی بیا په دې دلیل د پخوانی فاټا د سینټ چوکیو ختمولو مخالف دی چې د خبره قبایلی ضلع لا هم په مکمله توګه په خیبر پښتونخوا کې په انتظامی توګه نه دي زمسوي.
کوم سہولتونه اسلام آباد کې لاہور کې دي هغه سہولتونه فاتح تویر کې بیا د سیټو ته خاطر وي. 30 د ګرځي په نامه باندې مو عیال او عیال به زیاتی وشو مزید نور به زیاتی کیږي مزید د سیټو ته خاطوي ادا کوي. قانون هغه څه لګو کیږي چې څه وخت زه ځم شم زه خو ځم شم نه کوم. مو خو یار لیویس پورانه دی مو ثورې پورانه دی مو کچاري پورانه دی مو کالیدونه پورانه دی مو کوم شه پورانه چې زه ځم شم زه خو نه ځم.
د پاکستان سینټ یو څلور غړي لري چې پکې څلور واړه صوبې درویشت درویشت او پخوانی فاټا اته او اسلام آباد څلور غړي لري. یو سینیټر د شپږو کلونو لپاره منتخب کیږي خو دا په داسې ترتیب وي چې هر درې کال وروسته پکې د سینټ د نیمو غړو موده پوره سي او پر ځای نوی وټاکل سي. د 2021 کال د مارچ پر 12 نیټه به د سینټ د نیمو غړو موده پوره سي چې پکې د څلور تعلق به له قبایلي ضلعو سره وي. د سینټ چیرمن د انصاف او قانون کمیټې ته په خط کې لیکلي چې د پخوانی فاټا څلور چوکیو کې دي یوه په څلور واړو صوبو کې د ویشلو جاج واخلي. د کمیټې یو غړي سینیټر محمد علي سیف پرون مشال ډي ټول چې دوی د قبایلي ضلعو د چوکۍ په اړه حتمی فیصله نه ده کړې او په دې اړه مختلف وړاندیزونه تر غوړ لاندې دي. د پخوانی فاټا د سینیټرانو د دې غوښتنې چې د دوی چوکۍ دي پر ځای وساتل سي په اړه نوموړي وویل چې دا هم یو وړاندیز کېدای سي خو په دې کې به یو ستونزه رامنځته سي.
کدا سیټونه داسې پاتې شي نو نورو صوبو ته به دا اعتراض ضرور راځي چې د کی پی کی سیټونه زیات دي د هغې د حجم او د تناسب په حساب باندې ځکه چې کی پی کی سره چې کم مخکې کم سیټونه دي د هغې نه به بیا اته به سره نور زیات شي که نه. بیا په سینټ کې 104 کسان خو به وي خو په هغې کې به د کی پی کی د ممبرانو د سینیټرانو تعداد زیات وي به نسبت د نورو درې صوبو نو دا به امبیلنس یقینا قائموي.
د پنځم آئینی ترمیم له مخې به د پخوانی فاټا د سینټ څلور چوکۍ راتلونکي کال او پاته څلور به د 2024 کال د مارچ پر 12 ختم سي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نوخار ضلع په خیشکو کې د والیبال یو ټورنمنټ بیګا پای ته ورسېد. د سیالۍ د بادشاه خان او امن په نوم جوړ شوی وی چې پکې د صوبې د بیلابیلو سیمو لوبډلو برخه واخیسته. د ټورنمنټ پایلو به د زاخیلو لوبډلې وګټله. شبیر رحمت جان حال را کوي.
نوخار خیشکو کې د امن او بادشاه خان په نوم درې ورځې وړاندې شروع شوې د والیبال سیالۍ بیګا د شپې ناوخته پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیل زلینو علاوه د آزاد کشمیر نه هم تماشبینو او لوبغاړو ګډون کړی و. خوشا سلیریش لوبډلو دې کې برخه اخیستې وه ولې د ټورنمنټ فاینل یا پایلوبې ته د ازاخیل او د خیشکو لوبډله رسېدلې وه. بیګا ناوخته په دغه پایلوبه یا فاینل کې ازاخیل خیشکو ته ماتې ورکړه. د دې تابعیا کوونکی خادم خټک وای چې د خوشه سلويختو کال نه خو دوی ته پتره ولې ردوی مشران وای چې دا غینه هم وړاندې دلته کې د دې لوبي تابع کیږي
خیش کې والی بال دا لازم ملزم دی دا د اوس نه نه د صنعت سي کسي نه حکومت یا چې دا غینه مخته مونږ ته مشران وي چې دا به مونږ مشران وکولو نه نه نم چې دلته تاسو نه دا غ مشران اولاد دی چې ای دا ټورنمنت کال په کال منعقد کړي او دې خون او مزه دا دلته دی چې دا د فخر افغان بابا باسا خان بابا په نوم دی دے ٹورنامنٹ کے لا بنو لکی مروت سوات ڈسٹرکٹ چارسدہ سوابے یا حسین نوخار د کشمیر خلکشتا دے کے دا دل خلکشتا دے کے دا سوات خلکشتا دے کے دا لوکل چارسدہ دا ہونا آگے علاوہ
دی وای چې د لری پرتو سیمو نه راغلی ملمنو لپاره ځای خلک نه یوازې د کټ پوجي زی ور کوي بلکې د هغوی د خوراک څخه بندوبست هم په خپلو حجرو بیٹکونو کې کوي دغه لوبه کتونکې د ازاخیلو علی اکبر وای چې ځوانانو او ماشومانو سوچ په مثبت اړخ اړولو لپاره داسې هلې ځلې د ستاینې وړ دي
والیبال چې دا د شو تماشو نه زړه بچکی او ډېر ښایسته لوبم ده او دنیا نن د ښایستو کې تاسو وینئ
یو مشر سړی تاجی کاکا وای چې د ډېر وخت راسي د والیبال لوبې کټول راځي او د سره ډېر مینه لري
زم تماشې راغلی رما ټول ټیمانو سره مینه د ټول سره څونه چې راغلی کوم ملمانه دی او کوم زمنګ ټیمان دی او د لوبې سره مې زیات تر مینه محبت ته خو احمد علي چې غرب چې غرب پکې نه بیا ول نه راتل یو والیبال زنده‌باد
په اخره کې غوړه لوبغړی ته او ګټونکو لوبډلې ته نقد انعامونه او ټرافیانې هم ورکړل شوې شبیر احمد جان مشال ریډیو خیش کی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
په ژمی کې د پاکستان په شمال کې پر اکثرو غرونو واوره کیږي چې لیدو ته د هیواد د میدانی سیمو خلک ورځي د پنجاب سیمې مری په ژمی کې د واورو لپاره مشهور سیمه ده او ګڼ خلک چکر ورته وهي په اسلام آباد کې زمون خبریال احمد الله هم مری ته تللی او هلته له ورغلو سیلانیانو سره خبرې کړې دي او موږ ته پرې دا رپورټ رالېږلې دی رپورټ یې اورو او ورپسې بیا مو ستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې ده
د پنجاب سیلانی سیمې مری کې د واورې ورېدو وروسته د ملک د بیلابیلو برخو نه هر ورځ په ګڼ شمېر کې سیلانیان ور روان دي او وایي چې سیمه خو هسې هم ښایسته ده خو واورې ورله ښکلا یو په دوه کړې ده د پېښور نه راغلی محمد حامد وایي کله چې خبر شو چې مری کې واوره ورېدلې نو د ملګرو سره یې پروګرام جوړ کړو او مری ته راتللو وروسته د واورې او یخ موسم نه یې خوند واخیستو
دلته مونږ ډېر انجویمنت وکړو مونږ خو سوات تم تللي یو ملم جابې تم تللي یو خو دغه ځای کې یو خلکو رش ډېری فیسیلیټیز زیات دي دلته سړی راشي انجویمنت وکي چټیانې تیری کې خې مزیدارې خې انجویمنت مو کو
د انتظامی تر مخه چې د هر خالی او اتوار پر ورځ خو ډیر زیات خلک راځي ک یو خو خلک د واوري نه خوند اخلي نو بل خو ځنی خلک بیا شکایت لري چې واورو له وجې سړکونه بند شي او تلو راتلو کې د مشکلاتو سره مخ وي د خیبر پښتونخوا د کوز دیر اوسیدونکو مدثر عالم وایي انتظامی له پکار دي چې سیلانیانو لپاره انتظامات کوي
چې کله نارا کې راځي نو لږ مشکلات ډیر زیات وي ځکه چې سبا واوري شوی دی لاري هم بند وي رش ډیر زیات گورنمنٹ الگ بکار دا چې یو خدا سسٹم لگ برابر کی کشمیر پوائنٹ نج مال روڈ تازه یا چې کلم مری ته انټر کې مال روڈ پور راځي نو څنګه شرم جوړي باقی راکا هوټل زیات حقولې دا حال وتر اکوموډیشن لگا مسلوی زګه چې ډیر زیات ایکسپنسیو دي
خو په مری کې موجود د نېشنل های وی اتارټي او چارواکه ندیم خان د لارو بندیدو په حق لوي ټیمونه یې هر وخت په مری او شاوخوا سیمو کې موجود وي چې څنګه واوره وشي نو په فوري توګه د سړکونو نه لری کول شروع کړي
ویزیټر سمنګ دا بار بار ریکوست کوشش تاسو کوی چې تاسو کم ګاډي استعمال اغه ته گاڑی ایکسترا فیول ځان سره راوړی چین ځان سره راوړی کله څوک راځي نو بهتر خبردار چې کله سنو اوشي یو ورځ دوه فست دی راشي روډ کلیر شي د ته په مومنٹ کې څه مسله نه پیږي کله چې انچې فور سنو اوشي نو مونږه پاغه باندې سالټینګ وکړو چې کله د 3 انچو نه سیوا شي نو مونږ بیا پیډوزر راو باسو مونږه په روډ باندې بلیډ لګو
د ندیم خان په وینا ځای په ځای بوډونه لګولې دي چې په حفاظتي انتظامات لیکل شوی دي خلکو لا پکار دي چې عمل دې پرې کوي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
صدرو صدرو مالا لرودا لغرودا قدامنا تعالى دكل ددي بخشي ورنا صدرو سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سدرو سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سدرو سدرو مالا لے رو